وایس اف امریکا ډیو ټی وی او ساته خبري خبرونه کې د سرټکی د کناډا وزیر اعظم او د مکسیکو د صدر سره د خبرو اترو وروسته د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د دغه دواړو ملکونو نه په درآمداتو 25% د ټیکس اضافي پریکړه باندې عمل تر یوې میاشتې پورې ځنډولې. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د امریکا صدر ډونالد ټرمپ سره په غزا کې د ډزبندۍ د سعودي عرب سره د سفارتي اړیکو پر ځای کولو ترڅنګ یو شمېر موضوعګانو باندې خبرې کوي. د کورمی سنی او شیعه قبایلی مشرانو نن یو وار بیا په سیمه کې د سولې په سر په خبر کې جرګه کړي. او د پښتونخوا حکومت په صوبه کې د امن په ځای کولو لپاره افغانستان ته د پښتنو مذهبي او قبایلي مشرانو د یو وفد لیږلو اراده کړې. د صوبې سیاسي ګوندونو د حکومت دغه عمل ستایلی. په خبرونه کې یو شمېر راپورونه مرکې لرو، موږ سره اوسئ.
ستړي مشئ، زه یم اشفاق مومند د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. او نن د نوې ورځ د کال 2025 فروری د میاشتې څلورم نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهنیمې، په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبر پلو ته. د صدر ډونالد ټرمپ د اونۍ په اخر کې په کناډا، چین او مکسیکو باندې د نوي ټیکس اعلان وروسته د ګل په ورځ نړیوال بازارونه راښکته شوي. د دوی لږ ډیر زیان بیرته راکم شو، خو کله چې ټرمپ اعلان وکړ چې هغه به د امتیازاتو په بدل کې د یوې میاشتې لپاره د مکسیکو په توکو باندې 25% نوې ټیکس لګوي، دغه به ځنډوي. هغه وروسته د کناډا سره هم ورته وقفه اعلان کړه. د وایس اف امریکا د خبریال یعنی تفاعل راپور تاسو ته د همکارا نگین شاو وړاندې کوي.
د اونۍ په پای کې د صدر ډونالد ټرمپ د نوي ټیکسونو اعلان په اوټاوا، مکسیکو سیټي، بیجینګ او دلتا په نیویارک کې محسوس شو. هانګ کانګ، سول او تایپی په ټوله نړۍ کې بازارونه د ګل یا دوشنبې په ورځ وروسته له هغه راټیټ شول کله چې ټرمپ په مکسیکو او کناډا باندې 25% او په چین باندې 10% نوي ټیکسونه ولګول. په واشنگټن کې ټرمپ د ګولیا دوشنبه په ورځ د مکسیکو سره د هغه تړون په اړه خبري وکړې چې د مکسیکو سیټي نه د امتیازاتو په بدل کې د یوې میاشتې لپاره نوي ټیکسونه ودروي چې د مهاجرت جریان او د جنوبي پولو په اوږدو کې د غیر قانوني نشي توکو نقل و حرکت مخه ونیسي. د هغه د اعلان وروسته مارکیټونه په چټکۍ سره ځینې زیانونو سره مخ شو. هغه د ګل یا دوشنبه په ورځ وروسته د کناډا سره ورته وقفه هم اعلان کړه.
موږ باید د خلکو د بيدری غراتک مخاونیسو او موږ باید د فنتنایل مخاونیسو او په دې کې چین هم شامل دی. فنتنایل سخت کال لګ تر لګه 2 لک خلک وژری دي. دا له چین څخه د مکسیکو او کناډا للارې تیریږي او دوی باید ودروي، او که دوی دا نه ودروي نو نوې ټیکسونه به نور هم ګران شي.
د مکسیکو صدرې کلاډیا شینبام د ګولیا دوشنبه په ورځ د امید یادونه وکړه.
زه ډاډه یم چې په دې میاشت کې به موږ وتوانیږو چې نتیجې ولرو. ستاسو د خلکو لپاره ښې نتیجې، د مکسیکو د خلکو لپاره ښې نتیجې، او دا د معاهدې نتیجه وه. دا په درناوي سره ښې خبرې اترې وې.
تاریخي موازنې ته د اشارې سره اقتصاد پوهان وایي چې صارفینو ته به ډېر زر د دې احساس وشي.
دا موږ بیرته کال 1930 ته بوزي. کل تاسو ته یاد شي چې سوداګریزه جګړه په هغو وجوهاتو کې یوه وه چې لوی اقتصادي فشار یې ژور کړ، ځکه چې په ټوله نړۍ کې اقتصاد د بچ کولو لپاره درآمدات بند شول. په اوږد مهال کې په نوي ټیکسونو کې زیاتوالی به د نړیوالې سوداګرۍ ټول اندازه راکمه کړي، کوم سره چې به سیالي راکمه شي، او په ټوله نړۍ کې د ټکنالوژۍ نوښتونو خپرېدل به راکم شي. او دا جګړه کېدای شي چې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي، چې ورسره به د امریکا او نړیوالې اقتصادي ودې سرعت هم راټیټ شي.
په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر فو کانګ د ګول یا دوشنبه په ورځ ویل چې بیجینګ به د سوداګرۍ نړیوالې ادارې ته د مرستې لپاره رابطه وکړي.
موږ باور لرو چې دا د ډبلیو ټو او د اصولو سرغړونه ده. نو همدې له امله چین به ډبلیو ټو او ته شکایت کوي، او موږ په دې هم پوهیږو چې موږ مجبور یو چې د مقابلې اقدام وکړو. او زه به دا ټینګار هم وکړم چې په سوداګریزه جګړه کې څوک هم ګټونکي نه وي.
ټرمپ ومنله چې دا اقدام کولی شي نرخونه لوړ کړي، خو دا یو ویل چې لوړ ټیکسونه به د امریکا ګټو ته وده ورکولو لپاره لوی ارزښت ولري. د انیتا پاول لپاره نگین شاه، وی او ای ډیوا ټی وی، واشنگټن.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په سوشل شبکو کې د اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په وایټ هاوس کې لیدل کاته کوي. هغلی ټرمپ 13 شپه د میډیا سره خبرو کې ویلي ضمانت نشي ورکول چې د غزا د ډزبندې لوزنامه به په ځای پاتې شي. د خبرو په اړه نو تفصیل زموږ همکار صداقت جان په لوی پښتونخوا خبرونه کې همکار نوشروان قلندر ته ویلي.
مهرباني څنګه چې تاسو خپل موه نوشروان چې د ملاقات لپاره بلنه ان اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ته خپل صدر ټرمپ ورکړی و. نو د امریکای د ان بی سی ټلویزیون تر مخه د بلنې دغه خط کې ټرمپ اسرائیلی وزیر اعظم ته ویلی چې سترګې پلاره دی چې هغه سره ملاقات وکړي او د اسرائیل او پسیمه کې د اسرائیل گاونډي ملکونو ترمنځ په سوله باندې خبرې اترې وکړي. بل دا چې د امریکای او د اسرائیل چې کوم مشترکه حریفان دي د هغې د مخنیوي په لړ کې بنجامین نتنیاهو سره خبرو اترو ته سترګې په لاره دی. دغه ملاقات د صدر ټرمپ د صدارت وړاندې ملاقات دی چې یو غیر ملکی مشر سره کوي. په دې کې به دا په داسې حال کې کیږي چې د اسرائیل او د حماس ترمنځ په غزا کې ډزبندي شوې ده او د دغه ډزبندۍ دویمه مرحله یا دویم پړاو شروع کیدونکې ده. نو په دغه به هم خبرې اترې کیږي. بل توقع ده چې د اسرائیل او د نور عرب ملکونو ترمنځ په سفارتي تعلقاتو هم خبرې اترې شي. د صدر ډونالډ ټرمپ په وړاندي حکومت کې په دې لړ کې د اسرائیل او د پمنځني ختیځ کې د یو شمېر نور ملکونو سفارتي تعلقات قائم شوي او د تبې ابراهيمي معاهده ویل. نو په دغه لړ کې هم توقع ده چې خبرې ترې بوشي.
اسرائیل او د حماس ریډرز باندې د دویم پړاو خبرو هم وکړه. نو په ممکنه توګه باندې د دواړو مشرانو ترمنځ په دې اړه څه خبرې کیدی شي؟
بالکل پدې لړکې خو خبرې کې دي چې په دویم مرحله کې داسې ویلکی ګر رپورټونه دي چې دغه په دویم د دویم د دزبندۍ په دویم مرحله خبرې ترې شروع شوې. هم دي د الجزیرا ټلویزیون رپورټ دی چې حماس ویلي دي دغه خبرې ترې شروع شوې دي او د اسرائیلي وزیر اعظم دفتر نن د ګل پورز د الجزیرا تر مخه یو بیان جاری کړی دی او اسرائیل پکې ویلي دي چې دغه خبرو اترو ته به یو خپل استازي لیږي. په دې کې په دویمه مرحله کې د ټولو یرغمالانو د حماس په ولکه کې چې دي اسرائیلي یرغمالان دغه ازادي د غزا نه د اسرائیلي ځواکونو مکمل انخلاء په غزا کې مستقل ډزبندي او دغه رنګي بشري امداد یا انساني امداد چې د سیمې سره نو دغه موضوعات دي د دویمې مرحلې.
ډیر مننه صداقت جان.
مهرباني.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونگ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
په داسې حال کې چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په واشنگټن ڈی سی کې نن د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره خبر اترو ته کینی د حماس سره د اوربان په شمول د سیمې په وضعیت خبرې باندې کوي او په اسرائیل کې خلک د دې ملاقات نه ستمه لري. په تل اویب کې د سیاسي چارو کارپوها جرشون باسکن امریکا غږ ته په یو مرکه کې ویلي دي چې اوس به صدر ټرمپ پریکړه کوي چې دغه جګړه ختم شي. هغه ویل چې اسرائیل تر هغه پورې د غزې نوتل نه غواړي تر څو چې حماس موجود وي. د جرشون باسکن سره د آشنا ټی وی خبریالې نظرانه یوسفزی خبرې ترې کړې.
ډیره مننه ستاسو وخت نه. د یرغمل نیول شو په سر د لومړی معاملې نه وروسته اوس په دې مرحله کې کومې مسلې پاتې دي؟
د دوهم پړاو په اړه خبرې اترې باید پیل شي. اسرائیل دوهې یا قاهرې ته پلاوی نه دی لیږلی. لومړی وزیر نتنیاهو د ولسمشر ټرمپ سره د تړون د دوهم پړاو په اړه خبرې اترې پیل کړي دي. د دوهمې تورې په اړه چې تمه کیږي جګړه پای ته ورسیږي او اسرائیل باید له غزې څخه ووځي، البته دا د اسرائیل دریځ نه دی. تر هغه چې حماس موجود وي، اسرائیل لا هم د جګړې پای ته رسولو او له غزې څخه د وتلو څخه انکار کوي. موږ تمه لرو چې ولسمشر ټرمپ به هڅه وکړي چې معامله وکړي او یو ډول تضمین نه به پکې شامل وي چې حماس به نور په غزې حکومت ونه کړي، او همدارنګه د اسرائیل او د سعودي د اړیکو عادي کولو پلان پر مخ بوزي چې باید د فلسطین د خپلواک دولت په اړه خبرې پکې هم شاملې وي.
لکه څنګه چې تاسو ویل، د اکتوبر د 8 راهیسې د غزې په اړه د اسرائیل دریز دا دی چې په غزه به نور د حماس کنټرول نه وي، خو اوس د حماس سره د دغه معاملې نه وروسته د نتنیاهو دغه ژمنې په اړه باندې خلک سوایي.
په ورته وخت کې یو څو متضاد شیان روان دي. دا مهمه ده چې حماس اوس د غزې کنټرول په لاس کې ولري، تر هغه چې ټول یرغمل شوي خوشي شي، ځکه چې اسرائیل د حماس سره د یوې معاملې په اړه خبرې کړي او دا حماس دی چې کولی شي یرغمل شوي کسان خوشي کړي. له بلې خوا اسرائیل د خپل حکومت سره ژمنه کړې چې حماس به نور په غزه حکومت ونه کړي. اوس اسرائیل نشي کولی دا هدف په نظامي توګه ترلاسه کړي. دا یو سیاسي هدف دی چې باید په سیاسي لارې ترلاسه شي، او که حماس په واک کې وي نو د 2 میلیونه بې کوره خلکو لپاره به غزه بیرته جوړه نه شي. هلته زیربیناوي، اوبه، برېښنا، روغتونونه، پونزی، پوهنتونونه، هر څه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. که حماس لا هم په واک کې وي، ځکه چې په نړیواله ټولنه کې هیڅوک ان د عربي خلیج په هیوادونو کې به هم څوک غزې ته پیسې ونه لیږي.
تاسو به اوریدلی وي چې ولسمشر ټرمپ د مصر او اردن نه غوښتي دي چې د غزې نه کډوال ومني. د ولسمشر دغې غوښتنې ته تاسو څه نظر کوئ، او په اسرائیلو کې دننه ورته خلک څنګه غبرګون ښایي؟
The right wing in Israel supports it. They've always supported
it. Israel ki khiyar khide dem la tar kawi doi tul de dem la tar kade che doi gwar tul palestinian la gazet se khawasi aw halta Israel mesh da yuna jur kri wa haqiqat da de che 15 arabi hiwaduna sura ze udan de sara jarga shul tar chot sarganda ilam ya khabar kri che hit siyo bay de gazet se palestinian po urdan misr ya bulkum hiwad ki de mishki dol para wa na mani aw da palestin de masale yuwa bar khada
po umumi toga د نتنیاهو د واشنگتن د سفر نه څه تمه کېدی شي؟
زه فکر کوم چې د نتنیاهو هیلي او باورونه دادي چې ولسمشر ټرمپ به اسرائیلو ته په لویدیځه غاړه کې د نویو میشځایونو جوړولو جواز ورکړي. ولسمشر ټرمپ به اسرائیلو ته اجازه ورکړي چې د لویدیځې غاړې ځینې برخې زمیمه کړي. متحده ایالات به د اسرائیلو، سعودیانو او اماراتو سره په یو ځای د ایران په وړاندې په یوه نوې جګړه کې یو ځای شي. زه فکر نه کوم چې دا شیان به پوره شي، او فکر مې دا دی چې د ټرمپ ولسمشري به په خپله دوهمه دوره کې د لومړۍ دورې ولسمشرۍ څخه خورا توپیر ولري. داسې نه ښکاري چې ډانلډ ټرمپ د نوي جنګونو پیلولو په موقف کې دی.
تاسو د اوربن پاړه باندې څه فکر کوئ؟ آیا هغه کسان چې په غزې کې لا اوس هم يرغبل پاتې دي، د هغوی د خوشی کېدو په اړه باندې خوشبینه یې؟
دا ټول به د ولسمشر ټرمپ لخوا ټاکل کیږي. هغه به اوس پریکړه کوي. دا معاملې سپینې ماڼۍ ته د هغه د تر څخه مخکې شوې و، ځکه چې هغه نتنیاهو ته ویلي و چې دی غواړي چې دا چاره د سپینې ماڼۍ ته د ننوتلو د مخه وکړي. نو آیا موږ به د خبرو دوهم پړاو ته ننوځو او اوربن به دوام ولري او د یرغمل شویو کسانو د بیرته راستنېدو سره به جګړه پای ته ورسیږي؟ دا ټول په بشپړ ډول د ولسمشر ټرمپ په هوډ پورې اړه لري.
په سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیوریش ساته په دیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او به تر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوریش ساته لډي وسره اوسه.
د بهرنی امداد لپاره د امریکا د حکومت اداري یو اس ایجنسی فار انټرنیشنل ډیولپمنټ یو اس اے آی ڈی عملی ته وویلی شو چې د ګول یعنی پرونۍ ورځ دی په واشنگټن ډی سي کې د ادارې دفتر ته نه ورځي، او د او ایلان ماسک اعلان وکړ چې صدر ترامپ ورسره د یو ایس ای آی ڈی په بندولو باندې متفق شوی دی. علتونه یې څه دي چې صدر ترامپ نړۍ ته د امریکا مرستې تړلې؟ زمونږ همکار افتخار حسین په دغې باندې نور تفصیل په لویه پښتونخوا خپرونه کې همکار نوشیروان قلندر ته ویلی.
ګوره هغوی خپل دریز چې دی بیخي څرګند کړی دی. درې تنان کم چې دا وخت په دغه بدلون کې لاس لري، هغه ایلان ماسک دی، په خپله مارکو روبیو دی، په خپله صدر ترامپ دی. دې درې واړو تنانو چې دی نو په دې باندې خپل خپل دریز باندې کړی چې ګینې دلیل یې وړاندې کړی دی، ولې دا کار کړی دی، ولې دا فیصله کړې ده. هغه به کتونکو او د بیوی اورېدونکو په خپل لیدلی او کتلی هم وي، خو د ایلان ماسک په خپله چې کومه خبره کوي نو هغه په دې کې دننه هغه بډو رشوتونو کرپشن ته اشاره کوي چې د دې مثال هغه مڼې دی کم باندې چې صرف یو چینجی نه لګېدلې بلکې بلا چینجی پہ لګیا دي. نو هغه دغه دریز باندې کړی. بیا مارکو روبیو وی چیرې په نړیواله کچه د امریکا چې کم امداد دی دا باید چیریټی نه وي، دا خیرات نه وي. مقصد دا د امریکا چې کوم مفادات دي دا هغه ته تحفظ ورکي. په خپل صدر ترامپ هم په دې باندې خبرې کړې دي تاسو چې دی نو هغه وړاندې کړلې هو بخې. نو هغه کې بنیادی خبره هم دغه ده چې یاره مفهوم یې دا دی چې د دې دلیل دا وړاندې کوي چې دا پارتیزن دغه نه دی، یعنی د یو پارټۍ د اثر د لاندې اداره نه ده پکا. هغه دا مویچره د دې د هدف یا اهداف چې کم دي د دې ادارې په بهر ملکونو کې هیومانیټیرین د چې کم د بشري مسلې راپورته کیږي د هغې لپاره نو د دې خلاف نه دی، خو بلکې په دې کې چې کم خلک دی هغه وي هغوی چې کار کو یو خداره چې هغوی هغه اهداف سوچ او فکر نه شریکو او بل د هغوی سوچ چې کم دی نو الټرا لیفت لوناتکس لفظ یې ورته استعمال کړی دی چې بیخي د خپل سوچ او فکر لاندې کار کو د دوی سره هدفونه نه شریکول. نو دا ټول هغوی خبرې کړې دي. د امریکا اولنی موده چې کومه وه د صدر ترامپ نو په هغې کې هم د پدې باندې نیوکې کړې وې، خو په هغه وخت کې دوی سره هغه قانوني لارې کېدی شي نوې موجودې چې یاره دا څومره بدلونونه په دې وخت کې راوستل. د مارکو روبیو خبره وکم چې هغه بیا د سینټ اوبخې د کانګرس چې کم د خارجه چارو کمیټي ده او د اپروپریشنز کمیټي ده، یعنی کوم چې دا پیسې مختص کوي مختلف اهداف لپاره د امریکا د حکومت، هغه یې خط لیکل دي او په هغه خط کې ډېرې تفصیلی خبرې کړې دي. هغه کې دا ویل دي چې را دا به مونږه لکه مخ په وړاندې اوس مونږ سکو هغه لارې خودلې ده، هغه روډ میپ خودلې دي، نه کې خو یو دار چې دا سینه دي چې ګنې دا ټول هر څه به ختميږي. ځنې ادارې د دې بیورو سانګې چې دینو هغه به مرشي، یعنی په دې کې بشری کې شي په سټیټ ډپارټمنټ کې. مارکو روبیو په خپل چې دینو دا وختي د دې موقتی مشر دی، هغه هغه کوي مشرۍ کوي. نو وایي چې ځنې برخه به په دې کې شامل شي او یو برخه به د فارن اسیسټنس لپاره، یعنی خارجه چې کم دوی امداد ورکین او د لپاره به کار کوي. او بیا دا ده چې دوی به ګوري یو ریویو یادی، ریویو مطلب دا ری چې دوباره کتنه کیږي چې کم ځای کې امداد دوی ورکی کم ځای کې ور نکی او څنګه دا چې د نو قوی کې چیرې هغه اهداف کم چې د دی په نظر د امریکا د مفاداتو سره سم دي نو هغه قوی کې پاغي کې بیا ډیر نور هم تفصیلی خبرې شته دي چې د خپل دلیل وړاندې
خرڅ لړغونه کې پښتنه به کوم بیا را دین ورستو دا چې یو ایس ایډ په افغانستان کې کوم مرسته کیه څنګه متاثر شي ویری د عبدالرزاق رپورت په مونږه د دین ورستو تاسو نو ورستو بیا مونږ سره مراد پروفیسور مراد صاحب مونږ سره راځي چې هغه یو کتاب لیکل لري یو ایس ایډ چې کوم پاکستان کې د مرستو تاریخ ته پاغي باندې لړغونه خبرې باغي سره کو. خو اخیرنه پښتنه مې دا کول چې دا دلته تنظیمي مختلف قسمه حکومتونه جاری شوې دي د یو ایس ایډ په شمول، تاسو د مستقبل د ډونالډ ټرمپ تنظیمي او د کانګرس سره څنګه وینئ؟ دا کانګرس په پدې باندې کانې کړی شي چې او د تنظیمي حکومتونه د یو مستقل شکل ومرګي؟
ګوري دا سیدا چې تر اوسه پورې خو د کانګرس لخوا دا سیډیر آزاد او کولاوس مخالفت نه لیدل شوی، ځکه چې په کانګرس کې هم دا وخت د ریپبلیکن ګوند اکثریت دی، اوس د کې ځنې خبرې شته دي کې دی شي په غي باندې او شته دي داسې اختلاف وي خو موږ په دې مطبوعاتو کې وینو چیرې هغه د کانګرس تلاري او د خپل بحث تلاري هغه سیس چي دي د هغه اظهار کول غواړي خو تر اوسه پورې داسې په آزاد توګه د دې خلاف کم ووټ قرارداد یا کوم داسې سیس نه دی راغلي چې هغه کانګرس غړي د سره په مکمل نه دی
وایي مطلب چې ډانلډ ټرمپ تنظیمي او پوره تیارې سره لګیا دي د تنظیمي حکومتونو جاری کوي او کانګرس هم په دې کانې کړی ډېر مننه صاحب څخه خبر شین
ډېر مننه
مننه
د پاکستان صدر آصف علي زرداري د چین د صدر شي جي پينګ په بلنه د چین پنځه ورځنۍ دوره کوي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر مخه صدر آصف علي زرداري به د خپل سفر دوران په بیجنګ کې د چین صدر شي جي پينګ وزیر اعظم لی چیانګ او د نورو چینایي مشرانو سره لیدنه کوي کارپوهان دا دوره د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي جنگ او په پاکستان کې د چین پاکستان اقتصادي راداري منسوبې ته د ورپیخ امنیتی چیلنج په تناظر کې خورا مهمه بولی نورحال د اسلام آباد نه دړي و خبريال ارشد حسین تاسوي
د پاکستان صدر آصف علي زرداري په داسې وخت کې د چین دوره کوي چې بیجنګ په دې وروستو کې د پاکستان دننه د سی پیک په پروژو باندې د کارکونکو چینایانو د امنیت په اړه سختې اندېښنې ښودلې وي د پاکستان او چین د اړیکو جاج اغستون کې وای امنیت د سی پیک منسوبې پر وړاندې لوی چیلنج دی
سی پیک د سیکنډ فیز چې موږ وایو لګیو نو دا بیسیکلی د امپلیمنټیشن فیز ده دین رومبه چې موږ هغه پریپیرډنس فیز منگا سٹرکچرز وغیرہ پریپیئر کولا اس اصل فیس کو اس راہ غلط ہے اس امپلیمنٹیشن بکی گی دے کے کا ٹیررسٹ سبرانے کئی دے کے چکو مسکرینٹس تھی آگئی کا سبرانے کئی نو دا کنٹرول کال دا پاکستان سٹیٹ ذمہ داری دا قابو کال افیشنٹلی دا زمونگا ذمہ داری دا دا گورنمنٹ آف پاکستان ذمہ داری دا اور دے کے وہ منگلا مخ کے راتل پروزی اونرشپ پاگشتل پروزی ذمہ داری باشتل پروزی پروٹیکشن بابر کال بروزی دین علاوہ موږ څخه سبلا لار نشته
د برتانیې ورسپانې ګارډین په یو رپورت کې ویلیو چې په اسلام آباد کې د چین د سیاسي چارو سیکرټری وانګ شینګ جی د چین پاکستان اقتصادي راهدارې سی پیک پر وړاندې پرتو خطرو په اړه غیر معمولی سختی نیوکې کړې وې او د سی پیک د راتلونکو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې خو پاکستان او چین دواړو دغه خبر ناسم بللې وو تیر کال ستمبر کې په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې نکټا ویلیو چې پاکستان کې د کال 2021 راهیسې د ترهګرۍ په سوارلسو حملو کې شل چینایان وجل شوي دي د اقتصادي او تجارتي چارو ماهرین چین ته د پاکستان د صدر آصف علي زرداري د سفر وخت مهم بولي او وایي دا دوره په داسې حال کې کیږي چې د چین او امریکا ترمنځ تجارتي جنگ پیل شوی او د سی پیک منصوبه دویم پړاو ته اوړي
چیز کو سمجھنا بڑا امپورټنټ ہے کہ کیا یہ
پدې په هدل مهم دي چې آیا دا دوه شزونه یو بل سره تړلې دي زما په خیال واقعي دا د یو بل سره تړلې دي د امریکای لخوا چې په چین کومه مالیه لګیدلې ده نو کتل به وی چې چین څنګه جنوب مشرقی او سویلی ایشیا په مارکیټ کې ځای جوړوي زموږ سره د تیر وختونو مثالونه خی شکل هم په چینایي صادراتو ټکسونه لګیدلي نو چین همیش جنوب مشرقی او سویلی ایشیا د مارکیټونو مخه کړي اوس به کتل وی چې پاکستان دا موقع څنګه د یو عمل انګیز په توګه اخلي
چین په کال 2014 کې د سی پیک لاندې په پاکستان کې د شپېته ارب ډالرو په لګښت د توانای او اډانې په منصوبو کې د چینایي کمپنیانو د پانګونو اعلان کړی وو او تیر کال د یادې منصوبې یو لس کاله موده مکمل شوې ده د چینایي مطبوعاتو تر مخه د سی پیک منصوبې په لومړي پړاو کې دواړو هیوادونو په ګډه د 25 ارب ډالرو په لګښت 38 منصوبو باندې کار بشپړ کړی دی ارشد حسین وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد
د پاکستان د وزیر اعظم دفتر ویلی دی چې پاکستان په دریم فروری باندې د سعودي عرب د پرمختیايي فند سره یو تړون لاسلیک کړي. د کوم لاندې به چې پاکستان د سعودي عرب څخه د یو عرب او شل کروڑ ډالرو تیل د یو کال پورې پیسو ورسته ورکولو په سر ترلاسه کولی شي. ویل شوی دی چې پاکستان د سعودي عرب سره د منصری د اوبو د سکیم دپاره د یو څلوېښت میلیونه ډالرو ورکولو تړون هم لاسلیک کړی دی. د لاسلیک په دستوره کې وزیر اعظم شهباز شریف هم ګډون کړی. د ډیوه خبریال الیاس خان صاحب دا وخت را سره د اسلام آباد نه ملګری شي او تار کلی کو. الیاس خان صاحب ستړي مشي
ډیر مننه
شوکسه. الیاس خان صاحب دغه لوزنامې لاندې چې کوم نور تفصیل لیکه دغه زمونږ اوریدونکو ته ورکړي چې کومې خبرې په دغه کې شامل دي.
جی اشفاق صاحب دغه چې کوم د سعودي د فند فار ډیولپمنټ یا د پرمختیا لپاره چې کوم آی پی سی او کای دغه مشر سره د یو پلاوی د پاکستان په سفر راغلی او دغه د سات شوه ده په دغه لوزنامه باندې په وزیر اعظم هاوس کې وزیر اعظم په دې مکمل تو یو اشاریه دوا عرب ډالرو ډیفر پیمنٹ یا په موخر ادایګیانو یعنی پاکستانو باندې با پاکستان سعودي عرب ته دغه پیسې ورکړي. زه به دا خپلو کتونکو وروتونکو ته هم چې دا ډومبې نه ده د ډېر وخت راسې سعودي عرب وخت په وخت د پاکستان دا قسمه مرستې کوي او دا چې کلم د پاکستان اقتصادي حالت خراب وي نو دا په ډیفر پیمنٹ باندې ورته تیل ورکوي. د دې تر څنګ د مانسیرا کې چې تقریبا یو څلوېښت میلیونه ډالرو د صفا اوبو یو پروژې لپاره هم دغه لوزنامه شوې ده. د دې تر څنګ چې کوم په سعودي عرب کې تقریبا شپږ ویشت لکه نه زیات پاکستانیان دي کوم چې د پاکستان ته ترسیلات زر چې تیر مالی کال کې ترسیلات زر راغلي وو هغه تقریبا اته ویشت ارب ډالر ترسیلات زر پاکستان ته راغلي چې په هغه کې شپږ نیم بلیونه ډالر صرف د سعودي عربستان نه راغلي وو. نو دغه رنګ که موږ وګورو د پاکستان د زر مبادلې ذخایر اوس لږ ډېر ښه شوي دي. تقریبا څه څوارلس نیم بلیونه ډالر ته رسېدلي دي او په هغه کې اوس د ټولو نه زیات پنځه بلیونه ډالر چې پراته دي هغه د سعودي عربستان دي، څلور بلیونه د چین دي او درې بلیونه د یونایټډ عرب امریټس دي. نو دغه حوالې سره سعودي عرب د پاکستان همیش لا په داسې موقعو کې مرسته کړې ده کله چې د پاکستان اقتصاد ډېر زیات خراب وي او دوی ته د مالی مرستو ضرورت وي او دغه د آی ایم ایف شرط هم وویل چې د آی ایم ایف یوه ډله هم مارچ کې د ریویو د پر روانه ده چې کوم اوه بلیونه ډالر پور مونږه سره لاسلیک کړی دی او چې پاکستان حکومت کوم ګامونه پورته کړي د هغه چې کوم شرطونه دي د هغه جاج به اخلي. نو دغه هم څېړونکي یو ښه پرمختګ بولي ولې چې آی ایم ایف لخوا دغه وړاندې کړنه چې دغه قرضه ورکول نو هم د هغوی دغه شرطو چې اول ستاسو باندې کومې قرضې دي د دوستانو هیوادونو هغه تاسو اوزن ډوی د دوه کالو دپاره نو په هغه کې هم پاکستان کامیاب شوی وو. هغه قرضې سعودي عرب او چین او یو ای ورته ځنډولې وي او دغه رنګ د ډیفر پیمنټ باندې چې کوم دغه تیل اوس د هغه یو اشاریه دوه بلیونه ډالر په ملاویږي پاکستان ته نو څېړونکي یو اقتصاد پوهان وایي چې دا به هم د پاکستان چې کوم د وړاندې نه د بجټ خسارې سره یا د کمزوري اقتصاد سره مخ ته کافي کومک پدې د دې نه ملاوي شي.
ډیر مننه الیاس خان صاحب تاسو
مننه تاسو
مننه. دا وایس اف امریکا ډی وی ټی وی دی. د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پاکستان د پوز مشر ته په یو خط کې ویلي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې قام د پوز په شا ولاړوي. خو د پوزي اسټابلیشمنت د تګلارو له وجې په ولس او پوز کې تقسیم ورستر بل زیاتیږي. خو د دې په جواب کې حکومت وایي چې د دې خط مقصد پوز کمزوري کول دي. د ډیو خبریال اورنګزیب خان د اسلام آباد نه په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وایي.
د اډیالیا بندیخانه نه لیکل شوی دی خط کې د عمران خان وینا ده چې د پوز او ولس ترمنځ تقسیم ختمولو یوازینې لاره دا ده چې پوز په سیاست کې مداخلت ونه کړي. دا غوښتنه یې په داسې حال کړې ده چې خپله او د دوی ګوند تحریک انصاف مشرانو سووري حکومت په ځای د پوز سره د مذاکراتو خبره کړې ده، خو د حکومت سره یې د خبرو اترو د سو پړاوونو وروستو د عمل یې بې نتیجې بللې او ځکه یې خبرې اترې ختمې شوې دي. د پوز او تحریک انصاف ترمنځ د تعلقاتو په اړه څېړون کې وایي
پرون به پرسکانفرنس کې لیمن ګنډاپور وي د خپل پکې ومه چې موږ سره چې کله د پاکي حکومت مسلې راشي صبح په اورې سره خاص کر پرائم منسٹر سره نو ارمی چیف زموږ سره هیلپ کی او دا زموږ د ان ایف سی چې کوم خبره وا نو هغه وزیر ته سپریم کورټ ته ارمی چیف ماته وی نه د خبرو کوم کوم سره یو میټینګ راکړل کې اوس د ان ایف سی لپاره او تاسو په کورټ مزه نو هغه وی چې زه د ارمی چیف په نه باندې د سپریم کورټ نه پاتې شوم. دا سړی ما مګات چې دا کله اوس چې کوم دی و په لګي افغانستان ته دا هم د استابلیشمنت په ایمه باندې وزي.
په دې خط کې عمران خان د شپږویشتم آئینی بدلون، پیکا قانون، تحریک انصاف کارکنانو پر ضد کاروای، خراب معاشي حالاتو او د سیاسي انتقام خبره هم کړې ده.
ارمی چیف ته کوم خط لګل شو دی په دغه خط کې په دغه شپږ نکاتو کې نه د 24 نومبر ذکر شته نه په هغه کې د 9 مې ذکر شته. تاسو دینه دا تاسو چې کوم د منګو اغستې شو تاسو مغه سې شي چې عمران خان اوس د 9 مې او د 24 نومبر د واقعیت نه هم شاته شو او غوس غواړي چې استابلیشمنت سره مذاکرات وشي او کوم چې دا سیاسي عدم استحکام د داوس ختم شي د پاکستان د لیگ انصاف چې کوم مذاکرات یې په خړول باندې وشي او پاکستان د لیگ انصاف ته اوس سپیس ملو شي.
مرکزی حکومت هم ویلی دی چې د دې خط مقصد د پوز کمزوري کول دي او عمران خان ته پکار دي د سیاست لپاره د پارلماني لار خپل کړی. کال 2013 انتخاباتو پس تحریک انصاف حکومت باندې مخالف ګوندونو به په ښکاره تنقید کولو چې د پوز په مرسته نوې حکومت جوړ کړو، خو پوز همیش د خبرې نه انکار کوي چې ګنې سیاست کې څه دلچسپي لري. حکومت او تحریک انصاف ترمنځ ناکام شوې مذاکراتو په وخت به هم ځین وزیرانو دا خبره کوله چې د حکومت په ځای تحریک انصاف مذاکرات بل چا سره کول غواړي چې مطلب یې پوز دی. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی دی. د پښتونخوا په ناقلاره کورما سیمه کې په بیلابیلو ځایونو کې پیل شوی انخطی هوارولو د پاره په پیښور کې 13 ورځې د شیا او سنی ټولنو ترمنځ جرګه شوې ده. د ډیوه خبريال فرید شینواری را سره اسکایپ په لارې ملګری دی، هغه تار کله کو شینواری سپټړي مشه ستړي مشه
شپاکسي
مننه مننه ستاسي شینواری سپ کدارته وي چې د جرګه په پیښور کې چرته شوی سمره مشرانو به کې برخه خسته ده او د جرګي ورستو تاثیرات سو کزمن غوړیدونکو ته د غوړک
اشفاق صاحب دغه جرګه د اسلام آباد نفس په پیښور کې پرون تر سره شوې ده او دغه جرګه کې د کورمې ضلع د سنیانو مشران او ورسره ورسره د شیعګانو مشرانو هم ګډون کولو. په دغه جرګه کې ځینې د اورکزی او نورو سیمو نه منځګړي هم شامل وو چې هغوی وخت وخت په کوهاټ کې چکمې جرګې شوې وې هغو کې هم ناسته کړې وه. په دغه جرګه کې زینو مهمو نقطو باندې خبرې شوې دي او دا هغه نقطې وي چې د جنوري په وړومبۍ نیټه په کوهاټ کې کومه لوزنامه د شیا او سنی مشرانو ترمنځ شوې وه د حکومت په مرسته کومه جرګه شوې وه په هغه باندې بحث وشو، په هغه باندې هغه جاج واخیستلی شو او هغه د پاره تګلار ټاکلو چې د دې عملي کولو د پاره به موږ مخکې مزل څنګه کوو. نو هغه په لړ کې دلته په پیښور کې جرګو شو. د جرګو د غلړۍ 13 دریو میاشتو نه روانه ده، خو کله نه چې په کوهاټ کې لوزنامه شوې ده نو پس ته هغه نه د غلړۍ د جرګو هغه ډیره چټک شوې ده. په دې اړه باندې یو رپورت هم موږ لرو او تاسو ته وړاندې کوو.
د یادو اهدافو تر لاسه کولو لپاره 13 ورځ په پیښور کې د شیا او سنی ټولنو ترمن دا لومړی جرګه نه و. د جرګې غړي وای دواړه ډلې په کوهاټ کې شوې د امن لوزنامه عملی کولو باندې کار کوي.
وېمه نقطه دا ده چې کوم پریک غلطي کې
پرس کری یو پریک کی خلاص وی اغا اخلاص را کدا مچات کی او بل پریک چال وال کی نجائز کی نو گرینڈ جرگے باندے دا فرض دی دا یغو ذمہ داری دے چی اغا دے نجائز پریک خلاف لکل و کی او مخ کے کور بے دے سرکور ذمہ داری دے چی اغا لکل و باندے عمل درآمد و کی چی کم پریک ریکمینڈ کرو چی دخت سزا ویر کا چی سرکور اغا تبی سنگین سزا ویر کی چی سرکار وہ تا سنگین سزا ویر کی نو بے عمل بحال کی داشی کنی مشکل دے
دا فبروری پا دوائی ما پا اسلام آباد کی او دا حقی نوران دی دا جنوری پا یودیش ما پا کوہاٹ کی دا حکمت پا مرست دوارو فریقین و ترمین جرگا شوی وا او دا شوی لوزنامی چوار لس نقطو عملی کولو پا لڑ کی دوارو خواو حکمت تا دا کمیٹیانو جوڑاولو لپارا چوار لس چوار لس تنانو نمونه ورکڑیو دا جرگی مشران دا پیخور پا جرگا کی دا تل پا چینار لارا پرانستل مهم گڑی دغه لارا دا مودو راسی تڑل شوی دا
امید ہے انشاءاللہ چا امکم دغه سلسلہ دے دا دے کوہاٹ دے امن ماہدے تسلسل دے او مخپلو کی دا بیٹکس دے دا نشی سدے دا بغیر سرکار نہ دے امید ہے انشاءاللہ دی کی بھی مدیر معاملات لیاری ہماری شی لاری بکلاو شی نور مشکلات بہت سارا ختم شی کم دے بے اعتمادی دے دی مومانزا اعتماد بحال شی ان شاء اللہ دیو بل احترام دیو بل دی مقدساتو دی سوشل میڈیا استعمال بھی ان شاء اللہ دا غوٹولو خبر سرا مناسب شی
د کورمی د شخړې هواری لپاره د جنوري په لومبۍ نیټه په کوهاټ کې د امن تړون لاسیک شوای وو خو د جرګې اهداف ترلاسه شوې نو
دا مسلسل جری ده بیرز حکومت نه بغیر جرګه وشبه خو زه د حکومت جرګه گرینڈ جرګه زه حکومت تر ترستولې گرینڈ جرګه خو ماحول کې خبره وشبه یو سړی اختلافات والا خبره اونکه امن نه بغیر اوس په دا لې عمل حکومت و گرینڈ جرگا اور دا تیروی چا دا پا کم شکل مخکمو بوزو دا وصلہ پا کم شکلو نرواقلو رغونڈا کو دو خلائے عمال اور کڑا دوارو فریقانو یو شیڈولی لیکل دا
د کورمی انتظامیه چارواکی وای پړچینار او نورو سیمو ته د خوراکي توکیو قافلې د ټل پړچینار په لار وخت په وخت روانې دي او د دې ترڅنګ په کورمه کې 200 شپېته شخصي مورچو کې په بالشخیل او خارکلی کې شلو پوری مورچی رنګې شوې دي د څو جرګو وروسته ډېرو لږو مورچو ډنګول خایي چې حالت سمولو ته لا اوس هم ډېر کار پاتې دی فرید شینواری وایس اف امریکا دیوا پېښور
د ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه ته نه خپنه غو واشنگټن ډی سی نه غواګی او رازو د بل راپور پلوتا د پښتونخوا حکومت په صوبه کې د امن په ځای کولو د پار افغانستان ته د پښتنو مذهبي او قبایلی مشرانو د یو وپد لیګلو اراده لري د صوبی سیاسي ګوندونو د حکومت دغه عمل ستایلې خو دوی وایي چې د وفاقي حکومت د ملاتړ بغیر به د صوبایي حکومت دغه ګام زیاته کامیابی ونه مومي یاد دی وی چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د دغه صوبي مشر امیر مقام په خپل باندې ویلی وو چې ترڅو د مرکزی حکومت لخوا دغه جرګې ملاتړ نه وي شوی نو صوبه د اختیار نه لري چې خپل یو جرګه خارجي هیواد ته ولیږي یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور د دغه جرګې چې کله اعلان وکړ نو ځینې سیمه ایزا سیاسي مشرانو دا خبره هم کړې وه چې د ګینې دغه جرګې ته یا دغه خبرو اترو لپاره د پاکستان د پوز مرسته صوبایي حکومت ته حاصله ده دا خبره څو شېبې وړاندې که تاسې د ډیوا خبریال سره د سیمه ایز یو څېړنکار مشتاق یوسفزی په خبرو کې به هم اورېدلی چې دیتا د اسټابلیشمنت یا د پاکستان د پوز مرسته حاصله ده د دغه نور تفصیل تاسو ته د لیوه خبریال مدثر شاه او هاشم علي په خپل راپور کې وړاندې کوي
پختونخوا اسمبلی کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په حکومت تور لگاولو چې حکومت افغانستان سره د امن په حواله د خبرو کولو معاملې اسمبلی ته ولې نه دا وړاندې کړې. دوی ویل وفد لیږلو نه وړاندې په کار ده چې د دې موضوع د ټولو اړخونو تفصیلي جایزه واخیستل شي.
د اتلسمې ترمین نه پاسې کوم دی زیاتره خبرې چې کوم دي داسې دي چې هغه صوبو ته منتقل شوي دي اختیارات. هو دا دیو امن امان خبر چکم دا سیکیورٹی شو چکم دا فیڈرل سره لا وسم تړلې دا خو پدې کې منګه صوبای حکومت چکم دا بریو زم ان شو قرار کولای چې بای دیو ګندازی مورین جوړیږي. صوبای حکومت چکم قدمونه اخلي کم اقدامات کوي په اخلاص سره کوي نو منګه اپریشیټ کو په کار دا د چ پدې وطن کې ولست امن ورکړل شي.
نثار باز زیاتی د اختیاراتو کو نوم نه د پکار چې صوبائی او وفاقی حکومتونه په دې معاملې وران شي او د دې سیمې د اوسیدونکو زړه غوښتنه نیمګړې پاتې شي. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی مشیر بیرسټر محمد علی سیف مطبوعاتو ته جاری شوی بیان کې ویلي دي قبایلی سیمو کې د امنیت مسلې دي هوارولي د صوبائی حکومت ذمہواری ده. ویلي دي صوبائی حکومت په وفاق ته د وفد شرایط یا ټی او آرز منظورۍ د پاره وړاندې کی
ځکه چې دلته کې وزیر اعلی خو ټیک دی د صوبې دی خو چې وزیر داخله ستا د مرکز سره دی او ته چې هر خبره کیږي نو وزیر داخله ته ناستې و هغه راغواړې او دا یو پیر نه دوه پیر نه دا سو سو پیر ثابته ده نو ته بس څنګه د امن خبره د ځان لاله کې افغانستان کې کولی شي.
حکومت لا دا نه د واضح کړې چې آیا دا به سرکاري وفد وي که د پښتنو جرګه او دا هم نه د معلومه چې افغانستان کې به کومو چارواکو سره خبرې کوي. البته ماهران وایي کېدای شي دا غیر رسمي وفد باقاعده رسمي او په سرکاري کچې ملاقاتونو ته لاره هوارهږي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس آف امریکا ډیوا پېښور.
زانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې ځان به یو نه بلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو د حکومتي چارواکو لقول ویلي چې تیر اونۍ د پښتونخوا په ډیر اسمل خان ضلع کې د عملیاتو په وخت وجل شوی وسلوالو کې د افغانستان د بادغیس صوبې د مرستیال گورنر زوی هم وجل شوی چې بدرالدین نومیږي او په یوسف هم پیژندل کېده چې افغان طالب چارواکو یې د مړی اخستو نه انکار کړی. افغان طالبانو په دې اړه باندې کوم رسمي بیان نه دی خور کړی. د ډیوا خبریال عثمان خان د دغه نور تفصیل په خپل راپور کې تاسو ته وایي.
په تیرو دوو هفتو کې دا دویم ځل دی چې پاکستان په خپل خاوره د ټي ټي پي وسلوالو په ضد په پوځي عملیاتو کې د افغان وګړو د وجلو ادعاوي کوي. تیره میاشت د پاکستان د فوج ویاندی ادارې ویلیو چې افغان طالب چارواکو ته د پکتیا اوسیدونکو محمد خان مړ سپارلو چې په جوب سیمه کې وجل شوی و. په دې اړه د طالب چارواکو دریز مخ ته نه دی راغلی.
مسله دا ده چې نه د پاکستان ځمکه او نه د افغانستان ځمکه د یو بل خلاف کاریدن په کار ده. خو دې حل څه کوم څه ده؟ حل دا ده چې دوړه ملکونه دي هغه پالیسیانې چې کوم تاریخي طور باندې په د سیمه کې روانې دي کچرې پاکستان د افغانستان سالمیت نه مني او د افغانستان کې د خپل مرضي ګډهګي حکومتونه رولي دا تمکیدن پکار دا عمده غشان افغانستان تم پکار دا سکه 1970 کې داسې کې دوی ته پاکستان نېشنلستان بلاړو ال د پناه واخستلا او اوس هغه چلونه نه چلیږي خبره.
آی اس پی آر ویل په ډیر اسماعیل خان کې د وجل شوی افغان رستیال گورنر د زوینا په تیار کې لدون کې آلات او امریکایي ټوپک تر لاسه کړي. په دې پیښه د طالبانو خبرګون لا میډیا ته نه دی ورکړی شوی خو طالب چارواکو پر لپسې د پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګینی ټي ټي پی وسلوال په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي.
پاکستان ځنې مسلې واقعا د افغانستان سره ریلیټډ دي. مخکې مې اوسم شته خو تاسو وګورئ نو پاکستان به همیشه دا وی چې را دا مونږ افغان حکومت چې عامه وخت د افغان حکومت او چې افغاني صاحب او امیت کرزی صاحب چې مونږ خپل بارډر سکیور کوو کو مونږ ځان تارو لګو مونږ پښتون رکړي دغه طرف ته پوښ نشته ته د خپل بارډر سکیور کی مضبوط کی چې پاکستان خلک نور ځي تمرین کی اوس هغه صورت حال په پاکستان باندې پلی کیږي اوس هغه دی دا وی چې د افغانستان خلک راځي دلته کې عملی کی زموږ کوم جنوبي ازلا دي د طالبانو ډکې دي لیکن مروت تو غوره رسم الحال تو غوره شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان باجول محمد داس پسازي
د پاکستان مطبوعاتو په جنوري کې د جنرال عاصم منیر د پیښور د سفر وروسته د هغه د خلی ویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازنې لانجه د ټي ټي پی په سر ده او په دې اړه طالبان حکومت د دوی دریز او غوښتنی ناوري
لیکن افغانستان پاکستان کې سرحدات ایسه
پاکستان او افغانستان سرحدات داسې دي په هغه د چمخه نشنیول کېده ما ته په ذاتی توګه معلومه ده چې امارت اسلامي د ځان د پاره یو ټاس ټاکلې چې هل تکم د پاکستان په ضد یو سوچ چې په باګایته دوه غاړو کړې شو پاکستان دښمنه باندې اډانا یو ذهنیت نوې نسل ته ورکړې شو چې څه ډول هغه دوباره بدل کړی شي نن بیا حالات داسې جوړ کړ شو چې د پاکستان کوم پلویان هغه د پاکستان خلاف کړی شو
کیس طرح هم اسکو دوباره تبديل کرنګي
سیرون کی وای د دوانو هیوادونو ترمنځ تر هغره په سر په یو بل د تورونو دی نو درې دن کې لړۍ کې زیات زیان ولسترسي د اسلام آباد یو شخصي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اند سکیورټی سټډیز خپل ورستنی ریپورت کې ویل د جنوري په میاشت کې د بلوچستان او پښتونخوا په نارامه صوبو کې د تر هغره په پیښو کې 20% زیاتوالی لیدل شوی او یوازې په 13 میاشت جنوري کې د تر هغره سلور او یا پیخي ریپورت شوی دی عثمان خان وایس اف امریکا
ډیوا پی خبر د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه لهم دوام لري سیاسي ګوندونه وایي چې ترڅو پورې په وسایلو د خلکو اختیار نوی منل شوی تر هغه وخت پورې بعد تشدد مخنیوي کېدل ګرانوي او وایي یوازې ریښتونی جمهوریت قیادت امنیتی ستونزې حل کولای شي د بلوچستان د منګوچر په سیمه کې د پروري په لومړۍ نیټه اتلس امنیتي اسکر وجل شوی وو او پوز د دولس وسلوالو د وجلو هم داوا کړی و د یاد پیخې زمواري بی ال آزاد توګه باندې منلې و له هغه وروسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د فوز مشر جنرال عاصم منیر د کوټه دوره وکړه د ډیو خبريال حمید سمسور په دغه باندې څېړنیز راپور لري او ریدو تا او کتو ته احساسې پام راګرځو
په بلوچستان کې د روان کال د جنوري او د فروري په میاشت کې د بلوچ وسلوالو سازمانونو لخوا پر امنیتي ادارو او پر حکومتي ودانۍ باندې په بریدونو کې اضافه شوی ده په بلوچستان کې سیاسي ګوندونه د تشدد پر زیات سیو پیښو باندې سختي اندیشنې څرګندوي او یې چې د مرکزی حکومت لپاره په صوبه کې امنیت پر ځای کول لوی چیلنج ګرځېدلې دی
دغه بدامنی چې کوم نن سبا روانه ده خلیفہ دی یو میاشت کې ترسل والا مړی سوی دی په دې صبح کې او پر زموږ هایوې اوس نه دی محفوظ د دې خو به چې مخنیوي وشي کنه کې چې نو بیا خلک سکه بیا خلک مجبوري خلک راوځي د ډیر لوی چیلنج دی که حکومت دا دغه نه کوي د خلکو بیا دغه چې دی لاسونه بیا د حکومت خوا ته دغه کې موږ خو کمانډوز لرو موږ خو نور لا انفورسینګ ایجنسیان مضبوط لرو زموږ انفورمیټیو ایجنسیان چې دی هغه ته یو یو سړی معلومی خو دا سیستم د توکیدو خوا ته روان دی لا قانوني
بلوچ ملت پالوی سي څومره په صوبه کې د امنیت د پلوي کولو لپاره اپریشن تر سره کیږي د وسلوالو بریدونو کې هم ورځ تر بل اضافه لیدل کیږي
ته به تفصیلی مه کې پاکستان څلور قومو ریاست دي ار قوم خپل خپل علاقې کې خپل خپل ازمک باندې ناس دي او تاریخي ثقافت لري ار چا چی وسایل دي هغه وسایل باندې هغه اغاک به بدقسمتی داده چې د اسټابلیشمنت کې د ملک چې دی هغه وایي پاکستان یو قوم دی قومي وسایل چې دی هغه باندې د کوشش دی ریاست کې د ازمش دی لکه مله گوادر ته وګوره لکه ریکوډه کو وګوره لکه سینده کو وګوره دا باندې یو هم بلوچستانی یا چاغي سړی یا ریکوډه کې گوادر سړی په داس دا باندې مستفید نه دی هغه بلوچستان دی هغه پسماندګي دی او چې دی دلته وایي به دا گیم چینجر
سیاسي ګوندونو وی ستیر کال د اکتوبر په میاس کې د نېشنل اکشن پلان د اپیکس کمیټه په غونډه کې په بلوچستان کې د تراګرو په ضد د پراخي کچې د عملیاتو منځوري ورکړل سوې و.
د بلوچستان مسله خو یو واضح مسله ده چې دا یو سیاسي معاشي اړخ لري. نن د تشدد او د نفرتو و اخری مرحله ته چې کم د خپل وسایلو په خپل پارلیمنت او باندې د اختیار خبره کوي، دی کوشش دا وکړي چې دا په زور زبردستی د دباو کې ختمه کړي. ریاست هغه رویه ده چې د بلوچستان سره خبرې کړي او دا غیر نتیجه دار اخلي. اولنۍ خو دا فیصله کوي چې دا مسله په طاقت په زور هیڅوک نسی کولای، نو په زبردستی څوک نسی کولای چې دا غیر وسایل دی مخوري، دا غیر وسایل دی مخوري.
د بلوچستان وزیر اعلی میر سرپراز بوکټی وویل چې ورانکاران هر ځل خپلې طریقې بدلوي، دوی د ډیر لږ وخت لپاره لوی لاري وتړي، بریدونه وکړي، اوس به موږ په خپله تګلاره کې بدلون راولو او د دوی ټولې دسیسې به ناکامه کوو. د ده په خبره حکومت په زورونو کیلومتر د لوی لارو حفاظت کول وي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د اسرائیل او حماس ترمنز د دزبندۍ په لومړی پړاو کې په لکاو په داخل کې بکور شوی فلسطینیان بیرته شمالي غزا ته ستانه شوی، خو په غزا کې د زیاتره کورونه مکمل وران شوی او تباه شوی دي. نور حال د خبريالي لینډا ګارډیسن په راپور کې د آشنا ټي وي همکار شیر غورزنګ تاسو ته وړاندې کړي.
امجد ابو اجنا بیر تخپل کورته ستنه دو ته ډیر لیواله وو. دای د خپل کورنۍ سره د جګړې لپایل نه د غزې د شمالي برخې د بیت لایحه نه به کور شوې وو. دوی په دې وخت کې 15 ځله د خپل استوګنځي سیمه بدل کړې او په پای کې تیرونی د سلګونو زرو نورو کډوالو سره بیرته د غزې له جنوب نه شمال ته ستانه شول.
طبعا كانت مشي لان احنا فيش معارك
زمو لپاره دا ډیره سخته و چې په زور له خپل کورونو وشتل کیدو. یو ځکه به مو یو دوه میاشتې تیر کړې او به مجبور شو چې بل خواله شو. هرڅه چې به مو دې سرپناه لپاره جوړ کړیو هغه به راڅخه شاته پاتې شول.
د ابو اجینا ترور او پلار معذور دی او دوی یوازې یو ویلچیر چوکۍ لري چې دا یو بل زحمت وو. ابو جنا له جګړې نه مخکې په اسرائیلو کې کار درلودو، اوس بیکار شوی دی خو بیا هم بیرته خپل کور ته راستنېدو ته خوشاله دی.
والله الوضع المعيشي والوضع الانساني في غزه
موږ دغه ورځ ته ډیر انتظار کړی دی. موږ غزه ته راستنېدو لپاره اوږد مزل وهلې خو دلته وضعیت ډیر خراب دی.
هغه هیله درلوده چې د اسرائیلو په حملو کې به د کور خوندي پاتې وي.
اول ما فکر کاوه چې زموږ کور به روغ پاتې وي، یا کېدای شي لږ خراب شوی وي. د جګړې له کبله د مخابراتو نظم له منځه تللی، هیچ چا سره رابطه نه کېده. اوس چې بیرته راغلم نو ګورم چې کور مې مکمل له منځه تللی دی.
د هغه نه کرنې لور یوازې دا ارمان درلود چې کله به بیرته خپل کور ته ستنېږي.
مون هیله لرو چې زمون کور په بمبار کې نوې خراب شوی، خو اوس هیڅ هم ندی را پاتې. زه بس غواړم چې دا جنگ نور ورک شي. زه نور د بمونو او چاودنو غږونه اورېدل نه غواړم.
سامیه سلیمان هم د غزې په جګړه کې بې کوره شوی و. هغه وایي چې بیرته خپل کور ته د ستنېدو په وخت کې زړه نازړه و.
یو زړه مې خوشاله او بل مې خفه. خوشاله په دیوم چې بیرته خپل کور ته ستنېږم او خپه په دیوم چې زما ورور په دې جګړه کې وژل شو.
د حماس د روغتیایي چارو څانګه وایي چې د 2023 کال د اکتوبر له 8 نیټې څخه وروسته په پیل شوې جګړه کې 6000 فلسطینیان وژل شوي دي. دا جګړه هله پیل شوه چې کله حماس په اسرائیلو کې 1200 اسرائیلیان ووژل. د جګړې ټول طرفونه په دې موافق دي چې د غزې بیرته رغول یو ستر کار دی. د فلسطینی مامور په وینا د غزې بیا رغونه شپږ نیمو میلیارد ډالرو ته عاجل ضرورت لري ترڅو بې کوره شویو خلکو ته موقتی سرپناه جوړ شي،
خو د غزې بیرته جوړول به کلونه کلونه وخت ونیسي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
په پښتونخوا صوبه کې د تماکو پسل نقدي پسل چې د کلونو راهسه دغه فصل اختیار دغه خاوري کاروندګر یا زمیدار نه دی، دغه نرخ د مرکز نه تړل کیږي د هغه نړیوالو شرکتونو سره کم چې سیګریټ جوړي. زمیدار په دغه کې خوشاله نه دی او وایي چې په تماکو باندې مصرف ته دی زیات وشي او په خرص باندې دی ته ډېرې کمې پیسې لاسته راځي. د ډیوه خبریال ملک وقاصی تفصیل تاسو ته وایي.
د پښتونخوا صوبې د اوو ضلعو په شمول په سوابه ضلعه کې زیاتره کروندګر د تماکو کروندې سره تړلی دي، خو د دوی په وینا کمنیانې دوی ته هغه نرخونه نه ورکوي کم چې د دوی حق دی. د تماکو کرونده په سوابه چارسدا او مردان کې شروع شوې. کروندګر وایي چې حکومت ورته په کال 2023 کې د کیلو نرخ 1400 روپۍ ورکړی وو چې هغه یې په 2024 کې 1900 روپو ته راټیټ کړو چې دوی یې د تاوانونو سره مخ کړی دي.
سیټ خو موږ ته کپنې را کړی دی، هغه خپل د دې هغه سلګونتې چار جزم دی مطلب پری نه دی او دا تاسو ولیدل نو تر اخره پورې په دې باندې یو خو محنت دا تر په پټي کې تر نال کېدو پورې محنت غواړي. بیا چې دا بوټې نال شي نو هغه به تاسو ته هم پته چې دا هغې نهوالې تر اخري سګرټ ته چې څو پورې دا ته تیارې د هغې پورې دا انتهایي محنت غواړي او ډېر سخت کار دی. نو د زما په خیال زمیندار مطمئن نه دي اوسه پورې چې کوم ریکاپ کپنې یا بهر مارکیټ والا ریټونه ورکړي دي، نو هغه د زمیندار د محنت د سلې په مطابق سره نه دي.
د کروندګرو د اتحادیې د شمیرو ترمخه پښتونخوا صوبه د ټول پاکستان په نسبت 40% برخه د تماکو پیدا کوي چې د پاکستان حکومت ته هر کال 1.8 ارب روپۍ ګټه ورسوي. کروندګر دا د زمیندارو استحصال ګڼي چې پیداوار یې په پښتونخوا کې کیږي، خواري کخیه دلته دي او کارخانه یې ورته په پنجاب او کشمیر کې جوړې کړي چې ټوله ګټه یې دغه علاقو ته رسی. کروندګر د تماکو نرخ 2000 روپۍ غواړي، نو دا غني چې خرچه به یې پکې پوره شي.
ریوینیو چې دی کلک کوي کنه دار د تماکو د سېکټر نه دی کلک کوي، هغه ته سنټرل اکسایز ډیوټي وي او دا سنټرل اکسایز ډیوټي چې کوم ښکار ده نه ده د 160 ارب روپو نم سیوا ده. خو ډیره د افسوس خبره ده چې تماکو دلته دی، د تماکو سکل لیبر د کارخانه دلته دی، بجلی دلته ده او کارخانه په کشمیر کې جوړیږي، کارخانه په پنجاب کې جوړیږي. در سره وځي دا د دې پښتنو د دې کام د حقوق او ازب کولو په خاطر.
د پښتونخوا صوبې کروندګر سږ کال خپلو خرچو ته په کتو سره د تماکو 2000 روپۍ نرخ واړي او دوی وایي چې تر اوسه پورې حکومت نرخ نه دی ورکړی. او د کاشتکارانو د اتحادیې چارواکي په زمیندار وق کوي چې سږ کال دې د ضرورت مطابق تماکو وکرلی شي چې بیا یې نرخ برابر وي.
منګه دغه مطالبه د زمیندارو نم کو چې هغه دي چې کم دینو د تماکو مناسب کرو کی د ضرورت مطابق دي کرو کی او د حکومت نم دا مطالبه کو چې د نن نه چې کم دینو 2 کاله مخکې یعنی په 2023 کې 2023 کې د تماکو پر کیلوګرام نرخ چې وو نو دا 1200 روپۍ پر کیلوګرام او تیر کال په 2023 کې د تماکو نرخ بیا دا غینه کم شو او زمونږ د تماکو چې ونه د 400 او 500 روپۍ کیلوګرام واغستې شو. نو په سګنی کال باندې زمونږ د زمیندارو طرفه دا مطالبه ده چې په سګنی کال باندې کړه تماکو نرخ د 2000 روپۍ پر کیلوګرام نه کمی، نو دې مطلب دار چې تماکو زمیندار به نقصان مومي.
د تماکو د نرخ نه ټاکلو په اړه چې کله ډیوا د تماکو بورډ د چارواکو نه پوښتنه وکړه نو هغوی ورته څه جواب ونه ویلو. خو کروندګر وایي چې سږ کال کروندګرو د ضرورت سره سم د تماکو کرلو پریکړه کړې ده چې بیا وروستو یې تر حکومت د دوی په نرخ واخلي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی د خبرونه هم په دې ځکه پاتې رسیدي. ستاسو نه اخلو اجازه. خشپولري د لا فمان.
Thank you.